ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام نوم یو منې زه همایون هیوادیم په 13 شلو کلونو کې ډېر مدني ټولنې وغوړې دي په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه وکړل خو د 13 حکومت لړنګېدو سره د دې ټولنو غږ هم تر یو حد تت شو که څه هم طالبان ویلي و چې دوی له مدني ټولنو او فعالانو سره کار نه لري خو په کابل او ځینو نور ولایتونو کې بیا د مدني فعالانو د لاریونونو مخاوني ولا اجازه ورنکړه تازه خبر دا دی چې په جلال آباد کې یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین ووژل شو لا معلومه نه ده چې نوموړی چا وژلی او د دې پیښې علت څه وو خو د نوموړي قتل ښیي چې لا هم د مدني ټولنو غړو ته ګواښونه شته په روانه خپرونه کې د مدني ټولنو په تیر اوسني وضعیت او راتلونکي بحث کوو میلمانه مو د خپرونې میلمانه مو هم خبریال او د ښځو د حقونو فعال فوزیه وحدت او د پوهنتون استاد او مدني فعال ضیاءالحق فضلی دي دغه ډول په خپرونه کې به نور میلمانه هم ولرو خو په پیل کې خپلو دو میلمنو ته خره غلا سوای ما که زموږ راغورای غلی وحدت او خغلی فضلی دواړه خبرونه د سړی مشي مننه
کوم
سلامونه او درنه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او غلی وحدت کټی راځه مننه
خوشاله اوسې اغلی وحدت پایل به لته څخه وکړو موخ دواله سيزه د مدني ټولنو د فعالیتونو شاهدانو تاسو د فعالیتونو څنګه ارزوي څه وکړل څه لاستر وړنې لري
سلامونه تاسو وړاندې کوم هی واتساپ او د باست ملګرو ته او ټول او ودون کوم د ټول کوم سلامونه وړاندې کوم مدنی فعالیتونه په تیرو لسیزو کې تر یو ځای پورې لسترونې درلودې هغه حرکتونه چې په مختلفو برخو کې تر سره کېدل که هغه لاریونونه وو که هغه د انتخاباتو په برخه کې وو که هغه په ګردي میزونو کې وو مدني فعالان خپلې ونډې تر سره کړې دي تر هغه ځایه پورې چې دوی واسه کېده تر هغه ځایه پورې چې دوی په وفاداري ورکړل شوې وه او ظرفیت یې درلوده دوی فعالیتونه وکړل اما متاسفانه هغه څه چې اوس موږ ورسره مخامخ یو د هر څه په اوبو باندې لاهو شول ګرځن خلکو ډیر رضایت نه درلوده په افغانستان کې ځکه ځینې فعالیتونه پروژې یې بڼه یې ځانته غوره کړې وه اما په ټوله کې ډیر خبر مخ روان ول او خپل ځایګای ځانته پیدا کړی وو اما متاسفانه اوس په دغه وضعیت کې چې د امارات نظام دی دغه فعالیتونه کاملا پیکه شوی دی ګواښونه ورته موجود دي دا تاسو هم وړاندې خبر ولوسته چې یو مدني فعال وجل کیږي او نور ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي او نور هغه کسان چې په دې برخه کې فعالیت کوي ځانته د خطر احساس کوي دا خپل ګواښونه د دې سبب کیږي چې دغه وضعیت لا هم پیکه شي او کمرنګ شي
مننه خغلې فضلی استاس په نظر د 13 کلونو مدني فعالیتونه څنګه وو یعنی اغه ستامه چې تر کېدله اغه تمه پوره کړه کنه
مدني او ټولنی فعالیتونه په ټولو ولسمهوره او ولسواکو نظامونو او حکومتونو کې د ملا د تیر حیثیت لري په افغانستان کې د نوی نسل یا د نوی پیر یا لوی لاسته راوړنه دا و چې دوی وتوانېدل د خپل فکر او د خپل ځواني انرژي په مرسته په کلو او باندو کې په ولسونو کې په مرکز کې په ولایاتو کې د ولس ترمنځ یو فکر او د افغانیت اسلامیت او د دوی د حق غوښتنې اصلي مبارزه راپور تکري چې لنی کمرګه په تیر شلو کلونو کې کوم یو لا اساسي لاستراوړنو یا ارګتونو څخه یو بولو همدا مدني ټولنې او مدني فعالیتونه ول دا ټولنې وی چې په خپلو په باندو کې د ولسونو ترمنځ د قومونو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ دی یووالي رامنځته ک د دوی فرهنګي او ملي مشترکات او ملي ارزښتونه راپور تکړل موږ د پټیرو شلو کلونو کې د خویندو د ځوانانو د علمي کادرونو او ټول کې د ټول هغو خلکو چې هغه روان دي او دی فکر خواندان دی دوی ترمیز یوالی او دی حق وقتنی مختلفی پروسی او مختلفی دلی ولی دلی چه دوی سر را طول شول دی خل اساسی حقوق لکه تحصیل تعلیم لکه دی دوی په حکومت کې ګډون په نظام کې ګډون د دوی د غږ اورېدنې پروسه اولنی کمرغه دا نه یوازې چې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په کچه د مختلفو هیوادونو له هرکلي سره مخ شو. موږ لوی لوی لاسته راوړنې درلودلې زموږ په اقتصادي برخه کې سیاسي برخه کې او په نړیواله کچه زموږ په لویو تصامیمو کې د ګډون یوازینۍ هیله تمه امید دا وه چې مدني ټولنې او مدني او ټولنیز ارزښتونه په دې هیواد په کچه قوي شوي وه، مضبوط شوي وه او خپل اساسي رول یې لوباوه. لبده مرغه
فضلي صاحب
نظام پرنګي دوستانه لبده مرغه د نظام
دغه پوښتنه مو کول مهربانی فضلی صاحب دا پوښتنه مو کوله چې تاسو ویل چې دوی ډیر څه کړی دي، خو بیا هم ولې وضعیت بدل نشو؟ خصوصا په ټولنیزه برخه کې دوی هغه خلک چې له ټولنې راپورته شوی او مدني فعالیتونه یې کوله، خو اوس هم چې ګورو وضعیت بدل نشو. یعنی علت یې څه وو؟ د دوی د کار ولې هغه خواته لاړ چې هغه ستمه تر کېدله چې ډیر موثریت په ولري د ځینو په باور نه یې درلود؟
زه فکر کوم دا به له حقایقو لري تحلیل وي چې موږ وایو چې مدني خوځښتونه یا مدني فعالانو یا ټولنیزو فعالانو په شلو کلو کې چې څه وکړل هغه ډیر مؤثر او مثمر نه ده تمام شوی. تاسو فکر وکړئ اوس تاسو په هر کلي او په کور کې یا په کلو په بانډو کې مکتبونه لرئ، تاسو په سلګونه پوهنتونونه لرئ، تاسو سوشل میډیا، ماس میډیا، تلویزیونونه او رادیوګانې او 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 5000 شتره مدني ټولنې چې هغه فعال دي او همدې شکل باندې چیریټي فاونډیشن یا هومینیټیریان فاونډیشن یا هغه بنسټونه چې هغه
دغه شپږ زره مدني ټولنې فضلي صاحب څه شوې؟ دا مدني ټولنې اوس چیرې دي، څه شوې؟
لپاتہ مرغ چاوی لخپل کورونو نشی راوتلای. آیا تاسو خپل کار تحقیقی معلومات چې هغه د ازادي رادیو او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا چمتو شوی په دې باندې هر ورځ مدني ټولنې او مدني فعالان ګواښل کیږي، وژل کیږي، د شپې د یوې کور باندې چاپی وي. تاسو پوهیږئ په ډیکټیټرشپ کې او یا په هغه نظامونو کې چې هغه سلطنتي وي او یا هم هغه په یو شکل باندې حاکم وي چې ټولنه دې ته نه پرېږدي چې هغه د بیان ازادي راولي او یا هم د فکر او د نظر خاوندان وي، هغه عین وضعیت سره موږ مخ یو. دا نه یوازې چې نن په ننګرهار کې یو مدني فعال وژل شوی، هر څوک چې داسې یو غږ پورته کړي چې په هغه کې حاکمې ډلې ته او یا هم هغو خلکو ته چې هغه اوس په حکومت کې یا په سیستم کې ځان واکمن بولي چې هغوی ګټو ته یا د هغوی فکر ته تاوان وي، هغه ځپل کېږي. نو 15 ټولنې ته چې په 15 هم پیدا شي، نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې داسې یو هیواد نشته چې هغه د دیکتاتور حکومت په وړاندې آزاده توګه فعالیت وکړای شي. تاسو فکر وکړئ د عربستان سعودي حکومت او نظام یو له قوي ترین اقتصادي نظامونو څخه ده چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې قوي دي، هغه په تحصیلي او تعلیمي لحاظ باندې ډیر پوه خلک دي، ولې هلته هم د بیان ازادي نشته، هلته هم مدنیت ته ارزښت نشته. که څوک د نظام په وړاندې غږ پورته کوي یا اعدامی کی یا بندي کیږي یا رسمي کیږي. عین حال ایران کې لرو، خو ایران کې تاسو کرو کوي د دومره ډیموکراسي خلک له عین وجه سره مخ.
مننه فضلی صاحب، بیرته راګرځو تاسو ته. خو لاغلی وحدت څخه پوښتو، په تیرو 20 کلونو کې کله چې موږ مدني فعالیتونو ته ګورو، په دې برخه کې د نجونو د میرمنو ونډه څنګه وه؟ یعنی هغه څه چې لازمه وه خپل نجونو میرمنو دوی ته کار وکړ د مدني فعالیتونو په چوکاټ کې؟ کنه
او خاله هیواد مخکې د دې نشه د خصو پرول باندې وغږیږو په یو ټولنه کې مدني ټولنه او مدني فعالان د قدرت فلورم رکن حسابيږي. البته په دموکراتیکو ټولنو کې چې په نور نړۍ کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو فعالیتونه ډېر جدي نیول کېږي، اما په افغانستان کې هغه څنګه چې فضیلی صاحب هم ورته اشاره وکړه، دلته کراچیری ستا حرکت او ستا عدالت خواهی او ستا حق طلبی د یوې ډلې د یو ګروپ او د حکومت او حتی د نظام پر خلاف باندې اوسي طبعاً دا سرکوب کېږي. البته دا یوازې په افغانستان کې نه، دا په ټوله نړۍ کې همداسې ده. نو په ټوله کې د ښځو رول هم په تیرو شلو کلونو کې په همدغه شکل باندې وه. تر یو ځایه پورې دوی خپلې هڅې او هاندې ترسره کړي دي، اما وړاندې ما په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې ځینو په دغه برخه کې واقعا دغه مسئله پروژه یې کړه. کله چې د پروژې مسئله دلته راپورته کېږي، تاسو کتل چې د مدني فعالانو نوم په افغانستان کې ډېر بد و، ځینو ورته ځانګړي نومونه حتی په سوشل میډیا کې دوی ته ورکوله. د دې تر څنګ راځو چې هغه منفي جنبه یې سکوم مثبت جنبه یې ډېر کارونه ترسره شول. د دوی فعالیتونه د دې سبب شول چې دوی وشي کولای په حکومت کې ځینو پوستونو ته ځانونه کاندیدان کړي، په پارلمان کې همداسې، په نورو برخو کې سیاسي برخو کې ونډه واخلي، خپل د ښځو له حقوقو څخه دفاع وکړي. یعنی په ټوله کې موږ نشو ویلی چې دوی لاس راوړنې نه درلودې، اما په هغه شکل باندې چې دوی واقعا په دې برخه کې عمومي منافع و د پاره یا د ټولو ښځو د پاره دوی کار کول، په هغه شکل باندې دوی کار ونه کړ، اما نادیده هم نشو نیولی.
ډیره مننه. مخکې له دې چې نورې پوښتنې له خپلو میلمنو څخه وکړو، په د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو کې مو له خپلو اوریدونکو پوښتلې چې د مدني فعالیتونو په اړه د دوی نظر څه دی او د مدني ټولنو د تیر وسني او راتلونکي وضعیت په اړه څه وایي. د دوی ځینې نظرونه زموږ همکار ملالۍ بشیر راوروي.
مننه هیواد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، اوریدونکو پر ټولنیزو رسنیو موږ هم دغه پښتنه له تاسو څخه کړې و چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې څه معنی لري. مدني ټولنې په افغانستان کې چې په تیرو شلو کلونو کې فعالې وي، د هغوی له فعالیت څخه تاسو څه ډول تاسو ارزونه کوي؟ په دې اړه ځینو اوریدونکو لیکلي دي، هیواد صاحب خان افغان صاحب لیکلي دي چې مدني فعالان ډیر ښه رول لوبوي، د سرجختر مسلکی چارواکو رسوي، موږ یې په تیر نظام کې شی بیلګې لرو. د کوم ولایت مدني فعالان چې به هر څومره شکارې کاوه، هغومره به ی خپل ولایت ته ګټه رسوله. بل اوریدونکو ادریس محمدی لیکلی دی چې مدني ټولنه نه یوازې زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواکو رسوي، بلکې دا د دولت یو اړتیا ده، باید هر دولت مدني ټولنه ولري. هغه بیا د مدني فعالانو خپل کار دی چې څه ډول کار کوي، آیا هیواد تجمن پاتې کیږي یا که د یوې خاصې کړۍ لپاره کار کوي. په دې اړه باندې به هم له خپلو میلمنو څخه وروسته واورو چې د دغه تبصرې په اړه د دوی څه نظر دی. خو یو بل اوریدونکو فیضان الله نظرخیل لیکلی دی چې پرشتینه معنا مدني ټولنې د یوې ټولنې د سترګو دنده سرته رسوي. هر هغه هیواد چې خدمتګاره مدني ټولنه لري، هغوی د خپل هیواد ملي مسائل په ډیره ښه توګه حل کوي او هم دغه ټولنې د ځوان نسل پر روزلو خورا مثبت رول لوبوي. دوی ورسته لیکلی دی چې د افغانستان په اوس مهال کې د مدني ټولنو فعالیت د اندېښنې وړ دی. طالبان په دې حق له کوم واضح دریځ طالبانو په دې اړه کوم واضح دریځ نه دی ښودلی. دا زموږ د اوریدونکو تبصرې وي. هیواد صاحب
مننه، خوشاله اوسئ اغلی بشیر. د مدني فعالیتونو او مدني ټولنو په اړه موږ د اوریدونکو نظرونه واوریدل چې د ټولنیزو شبکو له لارې له موږ سره شریک کړي وو. بیا هم ورګرځو خپلو میلمنو ته. فضلی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې مدني ټولنو ډیر کار کړی، مدني فعالانو کار کړی، خو په اوس وضعیت کې دوی څه نشي کولای ځکه وضعیت سم نه دی، دوی تهدیدېږي، د دوی ژوند ته خطر دی. زموږ مخکې پوښتنه همدا وه چې مثال ولې بیا هم حساسیتونه شته دي، یعنی کله چې د مدني ټولنې د مدني فعالانو خبره کیږي انتقاد کیږي، یا مثال کېدی شو کېدی شي کوي چې دغه فعالیتونه تر خارونو محدود او تر کلیو ونه غزیدل، کلیوال ډیر خبر نه ول دغه مسایلو، یا حتی کېدی شي د مدني ټولنې نوم یې لا ډیر ونه پیژني. نو دا خبره مو کوله چې ولې د ډیرو نظر داسې وی چې هغه دوی وای چې مدني ټولنه، یعنی دا چې یو څوک راغلی دی ل مدني فعالیت ته استفاده کړي مخکې تللی، نو دا غسی یو نظر ولې شته د مدني ټولنې په اړه کله چې تاسو وای چې کار یې کړی، خدمت یې کړی د مپوهوي په برخه کې، یا نور داسې کارونه یې کړي چې هغه سبب شوی چې حکومت متوجه شوی او دوی هلته ځینې خدمات وړاندې کړي؟
تحقیق تحقیق ولرو په 2000 کال او 2001 کې او په 2000 یعنی په شلو کلونو کې، او لږه نه مخکې طالبانو یا د مجاهدینو یا د ډاکټر نجیب الله حکومت سره وچیرو، موږ ډیر په اسانه دا نتیجه ترلاسه کولای شو چې په هر کلی او په هر ولسوالۍ او په هر ولایت کې چې څومره مکتبونه دي، څومره تحصیلي او تعلیمي مراکز دي، او یا څومره فرهنګي مرکزونه یا فرهنګي ټولنې جوړې شوې دي، دا د مدني فعالانو د کړنو د زحمتونو د دوی د هلو ځلو په برکت. کچیرې په ولایتونو کې مدني ټولنې نه دي، مثلا موږ د افغانستان په 30 ولایتونو کې ځینې داسې ولایتونه لرل چې هلته به د جنگ لیکې وي او په ډیری ولسوالۍ سقوط و، هغه ولایت به د نورو ولایتونو په پرتله په مدني فعالیتونو کې ډیر پورته نه و، د هغو خلکو به حقوق همیشه تر پښو لاندې کېده. په ټوله کې دا باید ومنو چې مدني ټولنې او مدني فعالانو ډېرې قربانیانې ورکړې، یعنی په تیرو 30 کلونو کې داسې ورځ نه ده تیر شوی چې 2003 یا 2005 ژورنالیستان یا ټولنیز یا مدني فعالان یا سیاسي فعالان نه وي تروت شوي. دا د مطبوعاتو رپورټونه چې تاسو یې کتلای شئ، او دا د سر په بیه باندې، یعنی مدني فعالیت په ولایتو کې او په کلو په بانډو کې د سر په بیه تمامېده، او هر ورځ باید وسواد مخالفینو دخوا دا خلک تهدیدېدل، او یا هم په ځینې برخو کې حکومت د دوی له کړنو څخه راضي نه و. ولې ځینې داسې ډېر کم شمېر کې کسان ول چې هغوی به له دې کړنو څخه غلطه ګټه پورته کوله، اما موږ په ټولو کې نشو ویلی چې په 5000 یا په 6000 مدني ټولنو کې سل کسا یا سل ټولنې یا 500 ټولنې هغه د ټولو مدني ټولنو په اصطلاح د حقوق نفي کولای شي، او یا په هغوی باندې د بطلان خط کش کولای شي. په 6 کلونو کې موږ اوقات په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، د بیان په ازادي کې، فیسبوک کې، په ټویټر کې، په محلي رادیوګانو کې، په پرنټ میډیا کې، په ماس میډیا کې، په نړیواله کچه له ځوانانو سره د اړیکو په جوړولو کې، په نړیوالو کنفرانسونو کې، په روزنیز ورکشاپونو کې، او په ټوله کې د اساسي کارونو په جوړښت کې، دا همدا مدني فعالان ول، همدا ځوانان وو. زه مطمئن یم افغانستان په 6 کلونو کې تقریبا 100% تغییر شوی. کچیرې واکمنه ډله او یا هر څوک وغواړي خپل فکر او یا هم خپل ایدیالوژي حضور په نوي نسل باندې تحمیل کړي. د جمهوریت په وخت کې هم نوې نسل دې ته آماده نه و چې تحمیلي فکر په ځان ومني. همدا دلیل یې و چې کله د واک ویش کېده، د نوي نسل یا د نوي پیر مدني فعالانو خپل غږ پورته کړ، او وی ویلي چې د واک د ویش په پروسه کې به نه دوی رایه ورکوي او نه به د حکومت ملاتړ کوي. همدې دلیل باندې و چې نو باندې شکل باندې کچېری حاکمه ډله، کچېری حاکمه ډله مدنیت ته او د بیان ازادي ته او د نوي نسل فکر ته ارزښت ورنکي، دوی به هم د تضعیف خواته ولاړ.
مننه کو خغلی فضلی په خبرونه کې را سره لیکوال او مدني فعال خغلی نصرت الله وفا هم مل ده. وفا صاحب تم خرغلاس وي په خیر راشي. وفا صاحب، وفا صاحب هم دا پښتنه لتاس هم کو چې کتیر شلو کلو ته نظر کو کوم مدني فعالیتونه چې وشول تاسې یعنی هغه مسائل کوم چې پام ورته ونه شو، هغه ستونزې، هغه نیمګړتیاوې چې کله دې ورسته د فعالیتونه بیا کیږي چې هغه ستونزې تکرار نشي، هغه تیروتنې تکرار نشي، بلکې مدني فعالیتونه داسې وي چې وکول شي هغه د ولس په منځ کې او د ولس لپاره ګټور تمام شي.
نور درنو ملمنو ته د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. اول خو په ډېر خوشنۍ سره وایم چې نن متاسفانه موږ په ننګرهار کې یو مدني فعال د ټولنې خدای خدمتګار مدني کړی ده. الله تعالی دې د هغه خاد لري او د هغه کورنۍ ته تسلیت وایو. نو هیلمن نیمه چې دا سپیخ نور په افغانستان کې تکرار نسی. هیواد صاحب لکه څنګه چې فضلی صاحب ویلي، په تیرو شلو کلونو کې یا په دغو تیرو دوه لسیزو کې د بیان ازادي یا په ټوله کې د ځوان نسل پرمختګ د حکومت د لاسته راوړنو څخه و همدغه سیر هغه مدني فعالیتونه ول او همدغه مدني مبارزه ولی چې په بهترف ډول باندې خوشبختانه وکولای سول د ټولنې او د ولس رساګه کوسیږي. هغه څه چې په تیرو دوه لسیزو کې ونسول هغه متاسفانه په ټولنه کې د ټولنیز عدالت نو تامینېدل ولا چې باوجود د دې چې د مدني ټولنو یا مدني فعالانو له لوري نه بار بار دغه ټکی ته اشاره کیدله او دا هڅه کیدله چې د حکومت مسولینو ته دا ورسول سي چې متاسفانه لا هم ټولنیز عدالت نه دی تامین شوی، لا هم په ټولنه کې متاسفانه
وفاسب. زموږ پښتنه دا و چې مشکل یعنی زموږ بحث په مدني ټولنو راټولو چې یعنی خپل مدني ټولنو کې کوم داسې مسایل چې فکر کوي لدی ورسته کوړه پام شي کار به تر پخوا ښه وي.
طبیعي خبره ده په هیواد سیف سنځي په افغانستان کې په مجموع کې ډېرې وي، یعنی کوم په مدني ټولنو باندې پاس کوي لکه څنګه چې فضلی صاحب ویلې معاصریت ډیر زیاتو یو نیم پیدا کیدل چې متاسفانه دی ځوانانو په نوم باندې بزنس کوي یا د ځوانانو په نوم باندې تجارت کوي، یعنی هغه په سلو کې یو نیم کس و چې هغه ته موږ نس ویلای شي هغه د مدني ټولنو د خدایمه کړ بدنامۍ یا د مدني ټولنو یا د مدني حرکتونو د پرمختګ مخه دا وکړي. هغه داسې څنګه نه ولې چې هغه دی وکولای شي چې د ځوانانو یا په مجموع کې د مدني ټولنو د حرکتونو په وړاندې خنډ او ځان واقع شي. طبیعي خبره ده ستونزې ستاسو په داسې ټولنه کې چلته نوې دیموکراسي موږ تجربه کوله، هلته ستونزې وي د مزید ټولنو د پروژهي حیثیت درلوده، هغوی د ځوان لنوم نه یا په مجموع کې د مدني ټولنې په نوم باندې پروژې اخیستلې چې دا باعث دې وګرځېدلې چې هغه ځوانان چې په صادقانه ډول باندې د ولس رسا غږ ول او د ولس د حقوقو مدافعین ول. طبیعي خبره ده چې د هغوی فعالیتونو باندې هم تاثیرات لرل، ولې په ټوله کې موږ ویلی سو چې د مدني ټولنو فعالیتونه خورا مثبت او اغیزناک تاثیرات درلودل او همدوی ولا چې په ټولنه کې د هر ناخوالې په وړاندې غږ پورته کوو او همدوی ولا چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې غږ پورته کوو.
مننه وفا صاحب. اغلی وحدت لتاسې پوښتو چې په اوسنی وضعیت کې څه فکر کوي؟ یا د طالبانو حکومت به اجازه ورکړي چې د پخوا په څیر مدني فعالیتونه دوام وکړي؟ که څه هم دوی ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري، نو تاسو چې هلته وضعیت ګورئ د مدني فعالانو د مدني ټولنو څه فکر کوي؟ چا بیا به هم مدني ټولنې او مدني فعالان هغه سي مخکې لاړ شي، هغه سي فعالیتونه به وکړي لکه پخوا چې کول کنه؟
شروع کې وفا صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، بحث دې ته خراغلاس پم. هیواد صاحب، په ټوله کې دغه مدني حرکتونه د نړۍ د منل شویو ارزښتونو پر بنیاد باندې ولاړ دي چې هغه انساني حقوق او مدنیت ده، چې دا باید دغه نظام هم ومني. دغه ارزښتونه بشري حقونه دي، انساني کرامت ده، عدالت ده، صلح ده، د یو او بل منل دي، حتی سالم چاپیریال ده. خو باید دا ومنو چې هغه حرکتونه چې سمتي، نژادي، قومي، ژبني او حتی د سیاسي ډلو څخه د ملاتړ لپاره ترسره کیږي، هغه ته موږ مدني حرکتونه نه وایو. یو مدني فعال د قدرت ترلاسه کولو لپاره فعالیت نه کوي، ځکه د هغه حرکتونه باید عمومي منافع لپاره په دو طالبانو توګه باید دا ترسره شي. نو دوی باید اجازه ورنه کړي چې سمتي، مذهبي، قومي مسایل د دوی باورونه او ارزښتونه باندې خپل اغیز ولري. نو په دغه هدف باندې چې کله مدني حرکتونه ترسره کیږي، شته نظام هم باید دا ومني چې د ارزښتونو ته، مدنیت ته باید احترام ولري، د بیان ازادي ته باید احترام ولري. موږ په دې وروستیو کې وڅښتنه وکړه، تاسو د بخښنې دعا سره ځکه موږ وکړل. زه خپله شخصا هغه کس یم چې د وزارت امور زنان چې وز د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم باندې تبدیل شوی، هلته ولاړم، مظاهره وکړه. موږ هر لاریون په تاوتریخوالي باندې واوښته. البته دغه نظام باید دوامنی، یوازې لاریون مدني حرکت نشي کېدلی. دا باید واضح کړم، مدني فعالیتونه سوله ییز لاریون دی. ورځپاڼو کې د مقالو لیکل دي، په رسنیو کې ګردي میزونو کې ګډون دی، مطبوعاتي ناستو ترسره کول دي. په همدغه شکل باندې د بشري حقونو د کلتور ترویج، اداري فساد سره مبارزه او په ټوله کې هغه کارونه چې د یوې ټولنې په ګټه باندې تمامېدای شي. نو زه هیله من یم چې نظام هم له دغه حرکتونو څخه ملاتړ وکړي او موږ سرکوب نه کړي. موږ د عدالت لپاره، د عمومي منافعو لپاره خپل غږ پورته کوو. دغه وضعیت چې زه ګورم نا امید یو، اما په هیله مو دا ده چې زموږ حملاتړ وکړي او موږ سرکوب نشو، چې موږ د یوې غونډې لپاره تاریخ تاکو. مخکې د دې نه چې غونډه ترسره شي، موږ د وزې لخوا غوښتل کیږو او زموږ غونډه کنسل کیږي. په ځلونو باندې داسې شوي دي، زموږ حرکتونه مخکې د مخکې نه سرکوب کیږي. د ښوونځیو پر وړاندې چې موږ حرکتونه پیلوو، دا سرکوب کیږي. متاسفانه مخکې د مخکې نه دوی زموږ حرکت مخکې د دې نه چې شروع شي هم غلطۍ دفع کوي. په دې هیله
مننه وفا صاحب. بیرته راګرځو تاسو ته، ستاسو په نظر که مدني ټولنه نه وي، که مدني فعاله نه وي، تاثیر به څه وي؟ یعنی په ټولنه به د دې تاثیر څه وي؟
هیواد صاحب، طبیعي خبره ده که چیرته مدني فعالیتونه ونه اوسیږي، انارشیزم به وي، ګډوډي به وي، هماغه استبدادي نظام به وي لکه اوس چې متاسفانه موږ او تاسې ګورو د افغانستان په خلکو باندې دا شی تحمیلیږي. او په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې په زور باندې حکومتونه نه دي شوي، او هغه ډلو چې هغوی د زور یا د جبر هڅه کړې ده، هغه بیا د همدغو ولسونو په واسطه باندې بېرته سرکوب شوي دي. نو که چېرته موږ غواړو چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت تامین وي، خلک د خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري، خلک د عامه خدماتو ته لاسرسی ولري، او خلک دې د هرې ناروا په مقابل کې ودرېږي، همدغه مدني ځوانانو، همدغه مدني ټولنې وي چې په تېرو شلو کلونو کې د حکومت په هر ناروا یا د هر منفي عمل ترسره کولو یې هم غږ پورته کوو، د مخالفینو لوري هم چې کومې تېروتنې کېدلې، یا په ټوله کې هر هغه ډلې چې هغوی د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د ملي او ارضي تمامیت خلاف عمل ترسره کوو، همدغه مدني ټولنې وي، همدغه ځوانانو چې دوی خپل غږ پورته کوو. نو کچیرته مدني فعالیتونه ونه وسیږي طبيعي خبره ده چې خلک خپل حقوق ته لاسرسي نه لري. هغه څوک چې هغه به حق په خاطر باندې مبارزه کوي او هغه څوک چې هغه غواړي چې د افغانستان خلک د خپل حقوق ته لاسرسي ولري طبيعي خبره ده چې دغه نه محروم کیږي. نو بنان د مدني ټولنو فعالیت د مدني ځوانانو فعالیت دا یو حتمی شرط دی چې ته مو غواړو چې افغانستان دی داسې بې طرفه خلک چې هغه په هیڅ ډلې پورې تړلی ونه اوسیږي او هغه دې یوازې یوازې د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین په خاطر باندې مبارزه کوي. هغه همدغه ځوانان دي، همدا مدني ټولنې چې په تیرو شلو کلونو کې تقریبا څلور یا پنځه دوره انتخابات چې اوس بوله همدوی ول چې په بې پرې ډول یې د هغې نه نظارت کوو، او همدوی ول چې د هغو خلکو چې هغوی منفي کړنې ترسره کولې د هغوی په مقابل کې درېدل. ولې متاسفانه چې نه په دغه تېرو دوه لسیزو کې د دغه مدني ټولنو له فایلینو نه له مدافعینو نه دفاع ونه سوله، او اوس یې هم وګورو دوی ټکول کېږي. یعنی په دې معنا باندې چې کله چې په ټولنه کې د حق غږ پورته کې طبیعي خبره ده چې ستونزې شته دي. موږ د دې ټولنې د مدافعینو پایس باندې د افغانستان د ملي مرافعو د مدافعینو پایس باندې شاید تر دې نام له نورو ستونزو سره مخامخ شو، ولې موږ په هیڅ صورت باندې خپل مبارزه نه پرېږدو او تر هغې پورې چې د موږ غږ رسیږي د موږ لاس پښې رسیږي په ځوانانو باندې هم غږ کوو چې هېڅکله له خپلې مبارزې په شا نه شي، ځکه موږ هم د دې ټولنې په وړاندې مسؤول یاستو او د دې ټولنې خلک په موږ باندې هم حق لري. که موږ د دغې ټولنې د خلکو یا د وګړو د حقوقو په خاطر باندې مبارزه ونه کړو، لکه څنګه چې وحدت خور وویلې، کله چې د موږ خویندې خپل اساسي حقوق ته چې هغه زده کړي د لاسرسی ونه لري، که همدغسې موږ غږ پورته نه کړو یا لکه څنګه چې وعدات خورو ویلې دوی ډېر کړاوونه ولیدل هلته چې لاریونونو ته راووتل، د دوی د لاریونونو په مقابل کې متاسفانه چې له تشدد نه کار واخیستل شو، همدغه ځوانان دي چې غږ پورته کوي. که چېرته دا ونه اوسېږي طبیعي خبره ده چې حاکم نظام چې هر څه وغواړي هغه کوي، او متاسفانه حاکم نظام دا اوس یا حاکم ډله د موږ د ټولنې یو اساسي قشر له خپلو حقوقو نه بې برخې کړی ده چې هغه د موږ خویندې دي. او که همدغه طالب ته یا همدغه چارواکي ته ته ووایې چې که ستا خور ستا مور ناروغه کېږي ته غواړې چې هغه یو نارینه ته ورولې، طبیعي خبره ده چې نه. یا که چېرې ستا خور ستا مور ستونزه لري، همدغه ټولنیزه ستونزه لري، یوې ادارې ته مراجعه کوي، هغه نارینه ته ووایي ښه خبره ده، او که خپلې یوې خور ته خپلې یوې مور ته ووایي، په طبیعي خبره ده چې ښځه د ټولنې اساسي قشر ده، ښځه د ټولنې اساسي برخه جوړوي. یعنی دا یو مثال و. دغسې موږ امثال هم په نورو برخو کې هم ډېرې ستونزې لرو. که همدغه مدني فعالین ونه اوسېږي، که همدغه د مدني ټولنې مدافعین ونه اوسېږي، طبیعي خبره ده چې هلته یوه خلا رامنځته کېږي. همدوی دي چې د ټولنو په کارونو باندې نظارت کوي، د ټولنې منفي فعالیتونو ته انعکاس ورکوي، د مسؤلینو تر غوږه یې رسوي، د ټولنې هغه مثبت کړنې یا په ټولنه کې هغه مثبت پرمختګونه چې کېږي هغه د خلکو تر غوږونو پورې رسوي. یعنې په مجموع کې دوی دي چې د ټولنې د
مننه وفا صاحب. فضلی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستونزې شته او ډېر مدني فعالان دي چې کېدای شي هغوی له کوره بهر ونه وځي. دغسې اغلی وحدت هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې مدني ټولنې او مدني فعالان ورسره مخ دي. نو ستاسو په نظر په دې وضعیت کې څه کول پکار دي مدني فعالانو ته، مدني ټولنو ته څه باید وکړي دوی؟
ډېر زیاته مننه. په لومړي سر کې ټولو مدني فعالانو هغه که خویندې دي او که ورونه دي، له هغوی نه زموږ بلکې د نوي نسل د ټولو ځوانانو هیله دا ده چې په دې سختو او بدو شرایطو کې، موږ له پخوا هم ډېر بد شرایط تېر کړي، په ډېرو سختو کړاوونو کې، په جګړو کې، په هغو ځایونو کې ولایتو کلو باندې کې موږ مبارزه کړې دي چې هلته هر ورځ دوه درې څلور پنځه کسان موږ مدني ټولنې او ژورنالستان او د بیان د ازادي ملاتړې موږ له لاسه ورکړي، ډېر ښه لیکوالان موږ له لاسه ورکړي، ډېر قوي کادرونه موږ په دې شلو کلو کې د بیان د ازادي لپاره او د ولس د حقوقو لپاره له لاسه ورکړي. دوی دې باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي. صحیح ده چې د څو میاشتو لپاره کېدای شي د دوی د خوله د پټولو لپاره هڅې وشي، دوی ورټل شي، دوی وټکول شي، دوی زندان ته واچول شي، ولې زموږ اصلي هدف او زموږ هیله او زموږ اصلي مقصد دا ده چې موږ د ولس غږ یو او د ولس غږ به پاتې کیږو او د ولس غږ به تر هر ځایه رسوو، هغه که ښه وي، هغه که په چا ښه لګېږي، که په چا بد لګېږي. دومره مسله دا ده چې موږ د انقلاب په حالت کې یو، د نظام د حکومت 100% تغییر، هر څه ټول ارزښتونه له منځه لاړل. په دې وخت کې حاکم حکومت ته او یا هم حاکم ډلې ته زموږ وړاندیز دا ده چې د بیان ازادي او د مدني ټولنو فعالیت هم په اسلام کې شته، هم په وضعي قوانینو کې شته، هم په نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو کې د دې په اړه واضح لیکل شوي دي. موږ نشو کولای چې د ټولې نړۍ اساسي ارزښت تر پښو لاندې کړو او د دې تر څنګ هغه اسلامي او دیني او ملي ارزښت تر پښو لاندې کړو. له دوی څخه هیله دا ده، دوی له مشرتابه څخه هیله دا ده او د دوی له هغو سرګروپو والي صاحبانو او هغه څوک چې دوی په ولایتو په ولسوالیو کې د خپل استازي بولي او هغوی حاکم دي چې مدني ټولنې او مدني فعالان او فرهنګي فعالان او سیاسي فعالان دا د دې هیواد او د دې ولس سرمایه او اصلي ارزښتونه دي او همدا خلک دي چې د دې ولس ترمنځ محبوبیت لري او ولس یو فعال او د ولس په استازیتوب باندې هم له حکومت سره او هم له نړیوالو سره د خبرو هغه ظرفیت هم لري، توانایي هم لري او په ژبه یې پوهېږي. که چیرې دا خلک ورټل شي، که چیرې دا خلک توهین او تحقیر شي، که چیرې دوی ته تاوان ورسیږي، دا په دې معنی باندې ده چې نور حاکمه ډله د ولس ترمنځ محبوبیت نه لري او نور دوی نشي کولای په ولس باندې خپل حاکمیت تحقیر کړي. له دوی څخه مو هیله دا ده، وړاندیز مو دا ده او زموږ د تېرو کلونو تجربې دا ښیي چې که چیرې له مدني ټولنو سره او ارتفیشل باندې برخورد ونشي او د دې هغه اساسي حقوقو ته پاملرنه ونشي او د دې ملاتړ ونشي، موږ به د ملت جوړونې په برخه کې او د دولت جوړونې په برخه کې له لویو ستونزو سره مخ شو. بیا به له یوې خوا د فدرالي نظام غږ پورته کیږي، لبلې خوا د تجزیې غږ پورته کیږي، لبلې خوا د ارزښتونو د نه منلو غږ پورته کیږي، انارشیزم خواته بزو. بیا به یو ملت بحث نه وي چې موږ وایو چې موږ افغانان یو، بیا به یو ولایت یوې خواته روان وي، بل ولایت به بلې خواته. یعنی دا تجربه ثابته کړې ده چې د بیان ازادي، د ملي ارزښتونو او د مدني او سیاسي او ټولنیزو فعالانو ځکه دا ټولنیز فعالیت کول دا داسې یو کار نه ده چې هر څوک یې کولای شي. د لپاره زحمتونه ګال شوي، د لپاره تهدیدونه لیدل شوي، د لپاره خلک رټل شوي، تر اخره دوی په دې توانیدل چې ظرفیت یې جوړ شي په ټولنه کې او شخصیت یې د ټولو خلکو لخوا ومنل شي او د خلکو استازیتوب باندې دوی په ټولنه کې مطرح شخصیتونه دي. نو دغه یې پایلې دي چې که چیرې حاکمه ډله په دې ارزښتونو باندې باور ونه لري او دې ته احترام قایل نشي، نو پایلې به ډېرې بدې وي. پایلې به د تجدید شعارونه وي، پایلې به د قومي سمتی او ژبني اختلافاتو شعارونه وي، پایلې به د فدرالي نظامونو شعارونه وي او پایلې به د بغاوت او د سرکشي او د انارشیزم خواته ځي. نو تر ټولو لوی ارزښت چې هغه دی بیان ازادي ده، هغه دی مطبوعاتو ازادي ده. له بده مرغه سره له دې چې حاکمه ډله وایي چې موږ له مطبوعاتو سره کار نه لرو، له مدني ټولنو سره کار نه لرو، اما هغوی په عمل کې اوس هم ډېری مدني فعالان ګواښي، دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی نه یوازې دا چې په ټولنه کې کومه خبره وکړي، بلکې که په فیسبوک کې هم یو لیکنه کوي د دوی لخوا ګواښل کېږي، چې دا د استبدادي نظامونو یوه لویه نښه ده
او استبدادي نظام په تاریخ کې نه ده پات شوی. یعنی کوم اسلامي نظام وو اسلامي نظام کې د بیان ازادي هغه تر ټولو لوړ ارزښت ده، اما په استبدادي نظام کې د بیان ازادي ته د دښمن په سترګه کتل کیږي.
مننه کو فضلی صاحب، به هم لاغلی وحدت څخه پوښتو، مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې دي تاسو نه پریښودل کیږي، حد اقل تاسو د جنو د زده کړې یادونه وکړه چې وختل مو په دې اړه خپل غاک پورته کړی خو تاسو ته اجازه نه ده درکل شوی. نو په دغه سي وضعیت کې مدني فعالانو ته، خصوصا جنو او میرمنو ته چې په دې برخه کې کار کوي، هغه ته څه کول پکار دی؟ په کور کې نه کنه د خپل مبارزې ډول بدل کی کار ته دوام ورکړي.
هغه هیواد په ټوله کې دغه مدني فعال او مدني حرکتونه په ټولنه کې اصلاحي او آگاهی دهنده بڼه لري. نو زموږ حرکتونه هم چې تر اوسه پورې مخصوصا په دغه شته نظام کې ترسره شوي دي، هدف مو همدا دی چې اصلاحي او آگاهی دهنده واوسي او د خپل حق او عدالت، اجتماعي عدالت د تامین لپاره موږ خپل غږ پورته کړو. نو چې هر څومره زموږ پر وړاندې دوی ودرېږي، موږ خپل حرکتونو ته دوام ورکوو. د زموږ د ټولو ښځو په افغانستان کې هوډ ده او اراده ده چې موږ ودرېږو، د خپل حق څخه به دفاع کوو تر هغه وخت پورې چې زموږ حق راکړل شي. زه ستاسو د ټریبیون له لارې په ټولو خپلو خویندو میندو چې په دغه برخه کې مبارزه کوي او خپل غږ پورته کوي، هغه که د هرې لارې څخه ووسي، ما وړاندې وویل چې مدني حرکتونه یوازې دا نه ده چې تاسو د سړک پر سر ووځئ یو لاریون وکړئ، تاسو یو مقاله لیکلی شئ، په سوشل میډیا کې خپرولی شئ، ورځپاڼو کې خپرولی شئ، تاسو په ګردي میزونو کې ګډون کولی شئ، خپل غږ پورته کولی شئ، مطبوعاتي ناستې جوړولی شئ. البته په ځینو برخو کې د وسله لپاره موږ له ستونزو سره مخامخ دي چې وړاندې موږ ویل چې موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې حتی مطبوعاتي غونډې ترسره کړو. موږ د مطبوعاتي غونډو د ترسره کولو لپاره کله چې غواړو اجازه واخلو، تاسو باور وکړئ کم تر کمه موږ شپږ وو ورګانو ته د طالبانو لخوا راجی کیږو چې تاسو دلته ورشئ، حتی اطلاعات و فرهنګ وزارت ته، حتی عدلی وزارت ته، چې هغه ځایونه ته چې که زه تاسو ته د ارګانونو نمونه واخلم تاسو خپله به وخاندئ چې حسن دوی ته څه ربط لري چې موږ د دوی څخه باید اجازه واخلو چې مطبوعاتي کانفرانس ترسره کړو. په آخر کې هم بیا موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې دغه غونډه په پای کې ترسره کړو. دغسې محدودیتونو سره هم موږ مخامخ یو، اما په ټوله کې موږ خپل مبارزو ته دوام ورکوو. له ټولو خویندو میندو څخه زما غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي، د حق غوښتنه وکړي د مختلفو لارو څخه. حتی تاسو په کور کې هم کولی شئ چې خپل غږ پورته کړئ. تاسو پرون شاید اوسئ، زموږ یوه ډله په خپل کور کې خزي غوښتي وي، شعارونه یې لیکلي وو، رسنیو ته یې بلنه ورکړې وه، او د اکتوبر 10 چې د طالبانو پر وړاندې د غږ پورته کول وو، مبارزه کول وو، د هغه غوښتل وو، د هغې له طریقه دوی وش کولی خپل غږ پورته کړي. نو هیله مې دا ده چې دوی هم خپل مبارزو ته دوام ورکړي، ولو چې هر څومره محدودیت د دوی پر وړاندې وضع کیږي او دوی ګواښل کیږي. موږ شخصا زه خپل مبارزې ته دوام ورکوم، هغه که د رسنۍ له لارې ووسي، که د سوشل میډیا له لارې ووسي، که د لاریون له طریقه ووسي، که هر لاره زما لپاره غوره ووسي، زه خپل غږ پورته کوم. خپلو خویندو له حقونو څخه په ټوله کې د عمومي منافعو څخه دفاع کوم، او دا یوازې زه نه، له ټولو څخه دا هیله کوم. بالقوه په بلکې ټول هیوادوال مدني فعالان دي او کولی شي چې مدني فعالیت وکړي. هر هیوادوال چې د عمومي منافعو لپاره پرته له دې چې شخصي یا ګروهي ګټې په پام کې ونیسي، دوی فعالیت وکړي، دا مدني فعال کیدای شي. خپله مدني فعالان هم هغه عمومي افکار خلکو ته رسوي، او دا دوی د خلکو د ټولنې غیر رسمي نمایندګانې دي چې هغه پوښتنه کوي. نو ټول ښه هیله مو دا ده چې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي.
مننه، خوشاله اوسئ. وفا صاحب، که د مدني ټولنو اشالی تو ګورو مخکې لدې چې یادونه وشو چې مثال دوی ځینی سیاسي حرکتونه کول، ځینی ولسی غوښتنې په لاریونونو کې مطرح کول، یا مثال لیکل کول، کانفرنسونه ورکول، خو د دې ترڅنګ ځینی مدني ټولنې داسې هم وي چې هغوی عامه خدمات وړاندې کول، مثال له بېوزلو سره مرسته کوله، کتابتونونه یې جوړول، ښوونځي یې جوړول، یا حشرې کوو، مختلف خیریه کارونه یې کوله. په دغسې وضعیت کې چې اوس افغانستان په یو ډول سیاسي او اقتصادي قرنطین کې، فکر نه کوي چې دې ته لا ډیر ضرورت ته چې مدني ټولنې وي او دغسې خدمات وړاندې کی د ول سره رابطه کی وي، د دې ترڅنګ چې د غوي غاک پورته کوي یو مرسته هم ور سره وکړي.
هیواد صاحب اصل ضرورت پیدا کیږي دغسې، او هغه تولې په دې شرط چې دموږ د مدني ټولنو د یاد مدني فعالانو ژوند خوندي اوسي. متاسفانه چې په دغه تیرو دوو میاشتو کې کوم تحول رامنځته شو، د موږ او تاسو یو ډېر زیات برخه ځوانان، هغه ځوانان چې هغه مطرح تیرې ولي، یا هغه ځوانان چې اکثره مدني فعالان ول د وطن پریښودو ته اړ شول، یا هغه ځوانان چې په تیرو دوه لسیزو کې فعالیت کوو د طالبانو لراتک سره سم، دوی په خوا مطرح ول، هغه په مستقیم ډول باندې تهدید شوی دی. موږ تاسو نن هم ولیدل چې متاسفانه د مدني ټولنې یو فعال په شهادت باندې ورسید. نو په ټوله کې ویلای سم لکه څنګه چې د بیان د ازادۍ په ستوني باندې په خکې خوده شوی ده، همدغه سي د مدني ټولنو په فعالیتونو باندې هم په مطلق ډول باندې بندیز لګیدلای دی. سره له دې چې طالبان وایي چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي، ولې دا د خلکو په سترګو باندې، د ولسونو په سترګو باندې خاورې پاشل دي. دوی په مطلق ډول باندې نه د بیان ازادي مني، نه مدني فعالیتونه مني، نه د ځوانانو بے پرې فعالیتونه مني. دوی هغه د شل کاله په خوا چې د طالبانو کوم حکومت ترغینا هم اوقدی سوی دی، ترغینا هم منفی ګرا سوی دی، او ترغینا بلا هم په کینا وغه باندې مختزي. مخکې مو هم یادواري وکړه په دغه سیو وضعیت کې هم دغه مدني ټولنې دی، هم دغه مدني ځوانان دي چې کولای شي د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې تربل هر چا امید واقع سي. همدغه ځوانان دي، همدغه بے پري خلک دي چې کولای سي د موګه د بدخشان نه نیولې تر هلمند او تر پکتیکا او تر فاریاب او تر قندوز، دغه سي د ټول افغانستان کې هغه کومې نیمګړتیاوې چې لیدل کیږي، هغه کومې ستونزې چې لیدل کیږي، په هغه شینه چې ولس زوریږي، او هغه نقاط کې چې د موږ لپاره ملي منافع تهدیدېږي، او هغه ځای کې چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې دا اوس د فقر، بدبختی او بیچارهګۍ سره مخ دي، یوازینی خلک چې هغه کولای شي مومد واقع شي، او یوازینی خلک چې هغه کولای شي د دغه تپی تپی افغانستان په زخمونو باندې پټي کې دي، هغه هم دغه مدني فعالین دي. ځکه دوی د همدغه ټولنې لباتن ندی، د همدغه ټولنې پورې تړلي خلک دي، او تربل هر چا د دې ټولنې په نابس باندې ډیر ښه پويږي. نو کچیرته طالبان غواړي چې دوی ته د هغه په ټولنه کې نیمګړتیاوې ور په ګوته سي، یا په ټولنه کې چې کومې ستونزې دي هغې ته د دې توجه راوړول سي، دوی دې مدني فعالیتونه تقویه کی، که څه هم چې دوی د ډیرو نورو برخو لپاره هم اوس وایي چې موږ یو هغه باندې کار کوو، طرزالعملونو باندې کار کوو. د دوی لپاره د همداسې طرزالعملونه وضع سي چې په هغې کې د بیان ازادي تامین اوسیږي، په هغې کې د دوی بې پرېوالی خوندي اوسیږي، په هغې کې د افغانستان د خلکو لپاره یا د مدني ټولنو لپاره حداقل هغه د استقلالیت موضوع مطرح اوسیږي، تر څو دوی وکولای شي چې د خپلو ټولنو لکه څنګه چې په خوا یې راڅاغه غږ اوس هم د خپلو ټولنو غږ اوسیږي. اما که چیرته دغه سلسله ادامه پیدا کړي او دوی وغواړي چې د مدني ټولنو فعالیتونه ډب کړي، خوشبختانه اوس هغه د تیر شل کاله
مخ کې وخت نه دی اوس د موږ ځوانانو په شوري ډول باندې الحمدلله اوس یې واده کړی دا اوس د دنیا سره وصل شوی دی او اوس د مدني فعالیتونو باندې هم تغییر کړی. ضرور نه ده چې یو څوک راووځي لاریون دی وکړي. اوس ټولنیزې رسنۍ دي چې کولای سي په یو پیام باندې یا په یو مسیج باندې په هاته دنیا دنیا ته دغه خپل غږ ورسوي.
مننه کوم فاصله خوشاله اوسئ. فضلی صاحب ورسته پښتنه لتا سکو کپلند ټکو کې جواب کړی د خبرونه ورسته شی بی دی د طالبانو له حکومت څخه هیله لري، یعنی له مدني ټولنو له مدني فعالانو سره د دوی چلن باید څه ډول وي چې بل اخر مدني ټولنې وکول شي د دوی په منځ کې کار وکړي؟
مهمه خبره دا
چې
طالبانو حکومت باید په دې ارزښت باندې پوهی او وی دې ارزښت ته دې ارزښت کوسترګو ګوري. ما مخکې یادونه وکړه چې هغه دینی اړخ یې مذهبي اړخ یې او په نړیواله کچه هغه ارزښت یې هغه معلومه واضحه خبره ده. یعنی هیڅ نقص چې په دوی باندې وشي هغه باید دوی شکل باندې ځان په مخالف نه غني او هغه باید سرکوب نه کی او هغه باید ونه رټل شي. د قلم په جبا د فرهنګ په جبا د مدنیت په جبا باید له ول سره برخورد وشي. هر هغه کس چې وهنتون یې لوستای مکتب یې لوستای او یا هم شعور لري او په دې کوي چې ما خیر ولستا ملت ته رسیدلای شي او یا د ولس او ملت غږ پترګه کوي هغه مدني فعال ده، هغه ټولنیز فعال ده، هغه یو رضاکار ده او هغه حق لري چې د خپل خبر او د خپل غږ او د ولس فرق تر حکومت اورته او تر حاکم ډلې پورې ورته او دا د حاکم ډلې مسؤلیت
دی. ډېر مننه کوم فضلی صاحب.
هر خبر او واوري او کچیر دوی سخت برخورد ورسره وکي دا به ډېرې ناوړې پایلې ولري، هم به هیواد لږ وخت سره مخ شي او هم به حکومت.
ډیر زیاته مننه کوم فضلی صاحب د خبرونې د پایشي بي دي په ځوان فکر خبرونه کې د مدني ټولنو په تیر وسني وضعیت او راتلونکو وغږېدو. لخپلو درنو ملمنو خغلی زیول حق فضلی، نصرت الله وفا او فوزي وحدت څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. تر بل خبرونې پورې چې بیا هم راځو په یوې بل موضوع خبرې کوو. تاسو په پاک او بخون کې خدای سپارو. الله مو ملشه.
میرے